دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په دغه کې په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه په سند کې د مسافرو بس کندې ته پرېوتی چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په لکې مروت کې د نامنې ضد لاریون اعلان کړی دی. او امریکایي ولسمشر د خپل اوکراینی سیال دا څرګندونه رد کړې چې ګواکې پر پولینډ لګېدلې توغندي د اوکراین نه ول. بشپړ خبرونه د سند صوبې په سیون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس د پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او دیارلس ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر فرید الدین مصطفی بیگا ناوخته مشال راډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتنشاه سیمې څخه سیون شریف ته پر لاره وو چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره یا انډس هایوی کندې ته پرېوت.
20 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے.
دیوائی چپپی خاکی شل کسان پڑھ شوی دی او دیالس کسان پا جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کی لس معشومان او ات خزی ہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا.
مصطفی زیاته کړه چې سړک په پشکال کې تر سیلابونو ورسته د اوبو استلو لپاره کیندلې وو او د بیا بدانې چارې روانې وي. خو پکې کندلا هم نه وډکه شوې. د سیندالا وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د ټرافیکي پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپلوان وو. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې اکثر پر ټاکلي وخت د ګاډو مرمت او معاینې نه کولو، د ډرایورانو بے احتیاطۍ، د قوانینو نه عملي کېدو او د سړکونو خرابوالي له وجې کېږي چې پکې هر کال ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاڅون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 18 ماخوستن مهال پر خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن د جمعې تر لمانځه وروسته د ښار له شین باغ څلور لارې پیلېږي. په لارون کې د نورو ګوندونو او ډلو غړي او پلویان هم ګډون کوي. د تر هغې وروسته دا چې د نومبر پر 14 د لکې مروت په شهاب خیلو کې د پولیسو د غزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیسان وژل شول. د هغې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منل ده. د خیبر پښتونخوا د ګوندونو مشرانو او غړو، پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو او اوسېدونکو د روان کال له اوړي راهیسې په یو شمېر ضلعو کې د نامنې ضد لاریونونه، مظاهرې، جرګې او جلسې کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې د وسلوالو ضد عملیات او نورو امنیتي اقداماتو ته دوام غوره کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونه نویو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې مشر پښتون یار خان پرون مشال راډیو ته ویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو داخلېدو ته په کتو کړې ده. دی وایي اوسمهال شاوخوا 50,00,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي خو د استادانو شمیر کم دی، نو ځکه به د لومړنۍ او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 1,500 نوي ښوونکي ګماري. دی زیاتوي چې د تعلیمي چارو د وزارت سیکرټر د نویو ښوونکو د ټاکلو لایحه اعلی وزیر ته استولې ده او هڅه کوي چې ژر ګمارنې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر کې په خیبر پښتونخوا کې زرګونه استادانو د تنخواګانو زیاتېدو او دندو دایمي کېدو لپاره مظاهرې وکړې، خو د تعلیمي چارو د وزارت سیکرټر معتصم بالله شاه پرون مشال راډیو ته وویل حکومت وار لمخه د زرګونه ښوونکو دندې دایمي کړې دي او مسلې هواروي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو حکومت پرون په بیان کې ویلي دي چې دا خبره د رئیس الوزرا دویم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي د نومبر پر 18 د اسلامي همکارۍ سازمان له استازو سره په کتنه کې وکړه. بیان وایي د افغانستان لپاره د سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخيت د طالبانو د حکومت د دفاع لسرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره هم ولیدل. پا په بیان کې راغلی چې مجاهد په کتنه کې ټینګار وکړ چې طالبان به په 2000 زیږیز کال کې په دوهې کې له امریکا سره شوې موافقې ته ژمن پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ټولنې د تیر کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې پر طالبانو ټینګار کړی دی چې پراخ بنسټه حکومت دې جوړ کړي، د بشري او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو خوندیتوب دې باوري کړي او د افغانستان خاوره دې د هیڅ هیواد ضد کارېدو ته نه پرېږدي. واشنگټن په جولای کې په افغانستان کې په امریکایي ډرون برید کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن الزواهری تر وژنې وروسته طالبان له هغې ډلې سره په اړیکو تورن کړل، خو هغوی دا تور ردوي او وایي امریکا په حملې کولو د دوهې د موافقې سرغړونه وکړه. او امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له دې څرګندونې سره اختلاف کړی دی چې د پولینډ پر خاوره لګیدلی توغندي د اوکراین نول. اوکراینی ولسمشر زیلنسکی د نومبر پر 14 د هیواد پر ټلویزیون په وینا کې ویل چې په دې کې هیڅ شک نه لري چې هغه توغندی د اوکراین نه و. هغه ویل د خپل پوځ د رپورټونو پر اساس فکر کوي چې په پولینډ کې پریوتی توغندی روسی و. خو بایدن پرون په سپینو ماڼۍ کې د آسیا تر سفر وروسته خبریالانو ته ویل چې دا وینا ثبوت نه دی. بایدن دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې د ناټو مشر او پولینډ وویل چې د هغې هیواد پر خاوره د نومبر 15 چاودنه ښایي د اوکراین د هوایی دفاع د توغندي له وجې شوې وي. پر دې سربیره د ناټو مشر وویل چې اوکراین نه بلکې روسیه ملامته ده چې په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ. روسیې د نومبر پر 15 د پولینډ پر خاوره د خپل توغندي د پریوتو رپورټونه رد کړي ول. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه ښکته کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د سند په سیون کې له سړک سره نږدې ویکندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې 40 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر بیگا مشال راډیو ته ویل پیښه پرون ماښام پر باسین لویا لارا یا انډس های وی شوې ده. د وای بس له خیرپور ناتنشاه څخه په سیون کې د لال شاباس قلندر مزار ته روان و چې د تیز رفتارۍ له وجې د پیښې ښکار شو. یو ځایي خبریال مشال راډیو ته ویل چارواکو 2 میاشتې مخکې د سیلابي اوبو ایستلو لپاره په سړک کې کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سند چارواکو د پیښې پلټنو امر کړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
د سند په جامشورو ضلع سیون کې مسافر بس کندې ته لوېدلې دی. په پیښه کې 10 ماشومان او 8 میرمنو په ګډون 40 کسان مړه شوي دي. د جامشورو ضلع مرستیال کمشنر پرید الدین مصطفی بیگار مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د نومبر په 14 ماښام رامنځته شوې. په سیون کې د لال شاباس قلندر د زیارتونو لپاره خلک روانو. یو مسافر وړونکی بس چې د خیرپور ناتنشاه څخه سیون شریف ته روانو په انډس های وی لاره کې کندې ته لوېدلې دی. دی وای چې په پیښه کې 40 کسان مړه شوي دي او 14 کسان په جوبل حالت کې راوستل شوي دي. په مړو کې 10 ماشومان او 8 ښځې هم شامل دي او دوی د لال شاباس قلندر مزار ته روانو او دا پیښه د تیز رفتارۍ له وجې رامنځته شوې ده. د مرستیال کمشنر پرید الدین په وینا په تیر سیلاب کې د اوبو د ایستلو لپاره سړک کنستل شوی و او اوس پې د نېشنل های وی اتارټۍ لخوا کار هم روان دي، خو سړک لا مکمل تیار نه دي. نو دغه بس بیا په خراب سړک د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته ورزیدلې دي. په سیون ښار کې ځایي خبریال راشد سمرو بیا مشال ریډیو ته ویلي
سیون کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے کٹ
دی وای چې سیون ته نږدې د سیلاب اوبو ایستلو لپاره سړک ځای په ځای کنستل شوی و چې وروسته نه دی جوړ شوی. هم د دې له کبله دا پیښه رامنځته شوی. ټول مړي او جوبل کسان بیا ځایي خلکو په خپله روغتون ته رسولي. ضلع انتظامیه پولیسو هیڅ مرسته نه ده کړې. د پیښې 2 ساعت وروسته بیا ضلع انتظامیه غورځېدلې گاډۍ د اوبو نه راوستلې دي. په روغتون کې د جوبل کسانو خو درملنه هم نه کیږي، ولې چې دلته په روغتون کې هیڅ سهولت نشته. بلخوا د سند صوبې د ټرانسپورټ او د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن د ټرانسپورټ سیکرټري ته د دې پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د بس په پیښه کې د مړو شوو او جوبلو کسانو تا تعلق د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ سره دی. په تیر سیلاب کې هم دا کورنۍ بې کوره شوې وه. څه وخت یې په خیمو کې هم تیر کړی. د بس ډریور هم د دغه کورنۍ څخه دی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستې او د پیښې د پلټنو امر یې هم کړی دی او ډیپټي کمشنر او د پولیسو ایس پی ته د متاثره شوې کورنۍ سره د مرستو کولو هدایت کړی دی. وزیر اعلی ویلي چې په روغتون کې دی د جوبلو کسانو په سمدستي توګه درملنه وشي. په سن کې د بس د غورځېدلو دا لومبۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوي. د اکتوبر په 14 د کراچي او حیدرآباد ترمنځ په نوري آباد سیمه کې د مسافرو په یو بس کې اور لګېدلی و چې 8 ماشومان او 9 میرمنو په ګډون 13 مسافر پکې سوځېدلي وو. د سن ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او زیاتره پیښې د خرابو لارو د خرابو ګاډو چلولو او قانون نه عملي کولو له وجې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 621 کلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12530، 15215 او 15880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
د بنو یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د نومبر تر 23 ځنډولې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان وایي پرون د قضیې اوریدنه د وکیلانو کاربندیز له وجې وځنډېده. تر دې مخکې هم د پښتین د ضمانت درخواست په اړه اوریدنې ځنډېدلې دي. پولیسو پر نوموړي تور پورې کړی دی چې په 2019 زیږیز کال کې یې پر پولیسو په ډزو کې یو سرتېری وژلی او دوه یې ژوبل کړي ول. هغوی وایي نوموړي هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو یې د ګرفتارۍ لپاره په بنو کې پر کور چاپه وهلې وه. خو د هغه وکیل او پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د پښتین پر ضد مقدمه سیاسي ده. عمر وزیر نور معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ هني پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18 د هني پښتین د ضمانت لپاره اوریدنه وه چې د وکیلانو د هړتال له وجې د نومبر 23 ته اوریدنه عدالت لخوا وغځول شوه. خو د نوموړي په وینا د کالونو نه د پښتین د کیس اوریدنې یوه بله نیټه ته غځول کیږي. هني پښتین د تیرو درې کالونو او اووه میاشتو نه د بنو په زندان کې دی چې وخت په وخت یې د کیس اوریدنې شوې، خو لا هم د کیس او ضمانت څه پرېکړه نه ده شوې. د هني پښتین د څنګ ملګری او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل عدالت یې کیس یوه بله نیټه ته غځوي.
تر درې کاله اووه میاشتې را سره جیلي اف آی آر کښې نیولی شوی و. تر نن ورځې پورې مثال د دغه کیس کې هېڅ قسمه پرمختګ نه کېږي. تر اوسه پوره په ده کې یو ګواه پېش کړی دی، نور ګوایان نه دي پېش شوي. بس په هره پېشي باندې کله فایل نه وي، کله وکیل نه وي، کله مثلا د جج مشکل وي، کله هغه سپیان یا سچوګان چې څوک پکې ګواهان دي هغه نه وي. تاریخ په تاریخ هغه د علي وزیر په کشن باندې په کیس کې تخیوري دپاره بدلېږي. هنیف سره زه هره هفته یعنی مونده په مونده زه د سره لیدنه کتنه مې کېږي. ډېره لویه حوصله هم لري او انشاءالله په دې باندې دای متولی هم نشي.
هني پښتین باندې جوړه مقدمه کې پولیسو ویلي چې نوموړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوه پولیس سرتېري ژوبل شوي. دوی د نوموړي ګرفتاري پر مهال هم خبري غونډه کې دا تور پورې کړی و. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ردوي او وایي چې پښتین بې بنیاده مقدمه کې نیول شوی. پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د هني پښتین د غورځنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو گرفتار شوو ملګرو د رهایی لپاره مظاهره کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رغزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په ورستیو کې د راولپنډې په زندان کې د بشري حقوقو د فعال او څیړونکو ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول. د هغه کورنۍ او وکیل وایي هڅه کوي چې د هغه قضیه له پوځي څخه ملکی عدالت ته انتقال کړي. د پاکستان یو پوځي عدالت خټک ته په 2020 زیږیز کال کې د ریاستي رازونو شریکولو او جاسوسۍ په تور د بند 14 کلنه سزا واوروله چې د نوموړي وکیل چیلنج کړی ده. د لاهور هایکورټ په ورستیو کې پوځي عدالت ته امر کړی دی چې په یو میاشت کې د خټک مقدمه اوریدنی فایل کړي. بشیر ګواخ تفصیل لري.
په اډیاله جیل کې بندي د بشري حقوقو فعال او څېړونکو ادریس خټک وکیل وایي چې د نوموړي د سزا د چیلنجولو درخواست اوریدلو او ملکی عدالت ته د مقدمه لیږدولو لپاره یو نوی مخکې لاهور هایکورټ ته اپیل کړی دی. د 2020 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون سیکریټ سرویسز اکټ لاندې 14 کلونه قید سزا اورولې وه، خو هغه دا پریکړه چیلنج کړي ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. نوموړی د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د سزا چیلنجولو درخواست نه دی اوریدل شوی، نو ځکه د لاهور هایکورټ دروازه ټکولې او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپیل دی واوریدل شي.
د قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصلې تر اورول کېدو په 40 ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړي وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اوریدو وخت نه ورکوي. مونږ هایکورټ ته لاړو چې فوزي عدالت ته ووایي چې د اوریدنې نیټه راکړي. په دې سره مونږ غواړو چې دا قضیه په پای کې ملکی عدالت ته ولېږدول شي. قانون وایي چې فوزي عدالت پر ملکی وګړو مقدمه نشي چلولې، نو ځکه د ادریس خټک نیول او سزا کېدل غیر قانوني دي. هایکورټ د دفاع چارو سیکرټري ته ویلي چې په یو میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واوریدل شي.
د انعام الرحیم په خبره کې په یو میاشت کې په درخواست اوریدنه ونه شو، نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه. هلته د رسنیو د برخې مسؤلینو ویل چې چارواکي په روانو عدالتي قضیو تبصرې نه کوي، خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ ویل حکومتي استازي به ورغواړي او د دې پوښتنې ځواب به ترې اخلي چې د ملکی عدالتونو په موجودیت کې پر ولسی وګړو ولې په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي.
په دې کې هلته د منسټری طرف نه ریسپانس راځي چې دا کیس سب جوډس ته په عدالتونو کې د عدالتونو فیصله کړې ده، او به هر حال بیا هم د ډیبیټ لپاره چې کم از کم په دې خبره خو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم نه په سیول انسړي باندې مقدمه چلایي. د دې ریسپانس همیشه هم دغه چې څنګه عدالت فیصله کړې ده، نو موږ په کې اوس نور منسټری په کې مداخلت نشي کولای د انساني حقوقو، خو موږ به بیا هم فورس کوو چې خامخاسه نه ډیسکشن پوښي او دا کمیټه کې په دې خبره باندې بحث وشي.
ادریس خټک د بشري حقوقو له نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلي سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د نوموړي کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې پاکستان کې په زور د لادرکه خلکو د یولس په برابرولو بوخت و چې له اسلام آباد پېښور ته پر لاره ملکی جامع اغوستو امنیتي اهلکارو له موټر ښکته او د ځان سره یوړ. هغه تر یو کال لادرکه و، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لابسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ تر تګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندې دی. د هغه لور تالیا خټک د نومبر په 18 مشال ریډیو ته ویل چې پلار یې جاسوسي نه بلکې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی. هغه زیاته کړه چې په خاورته له پلار سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېدله، خو اوس دوی کولای شي زندان ته ورشي.
موږ شیدې په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو، لکه لاس هم ملاول شي، تاسو هغه کولای شي. د ما خور هغه چې ماشومان ما پاپا گرانڈ چلڈرن نو چې پاپا گئی سره لگو سب پورے صرف دو زلی ہم ناو دے اگئی دوار ہم چھتے اگئی خو پاپا نہ پیجنی لکہ پاپا ہم زر خپا کی گئی ہم مجھے ہم زر خپا کی گئی چھے پاپا خپل فرسٹ گرانڈ چلڈرن سره آگا سے بانڈنگ نشی اکثر چھتے مجھ دے کور اگا خوراک ورتے ہو سو
د بشیر حقوقو په اړه د څېړنو ترڅنګ ادریس خټک په سیاست کې هم فعال پاتې شوی دی. هغه تر نیول کېدو لږ مخکې د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2021 کال راهیسې د ادریس خټک د خوشې کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې اړه څو ځل د پاکستان حکومت ته خطونه لیږلي چې ادریس خټک دې ژر تر ژره خوشې کړي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سحر له 9 د ماښام تر شپږو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په خونځیو کې د غنو ماشومانو داخلي دوته پکتو د زرګونه نویو خونکو د کومارلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پختونیار خان پرون مشال راډیو ته ویل حکومت غواړي چې 1500 نوي ښوونکي په ابتدایي او ثانوي سکولونو کې وګماري. هلته د سرکاري ښوونځي استادان وایي چې وار لمخه لستونزو سره مخامخ دي، نو حکومت ته هغو مسئلو ته هم پام وکړي. تفصیل د ملیحه امیرزاده پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 1500 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختونیار خان د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه یې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګڼشمېر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي، نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سره زمونږ ماشومان انرول شوی دي. اورال اوس پورې 5.7 ملیون زمونږ انرول سټوډنټ دي سکولونو کې. تاسو باندې د دې په سکولونو کې په پرایمري کې 45 سټوډنټ باندې یو ټیچر ورکړي ګورنمنت. نو هغه حساب سره هم دا مقدمه چې د استادانو د موږ سره شارټیج او د سټوډنټس حواله سره په دې مخه پیدا ده چې اورال موږ د ضرورت او د کټ تاسو پریمیشور زمونږ په پاکستانو استادان سره باندې ریټایرمنت لاندې سره
پختونیار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمری د تعلیم د محکمې سیکرټری د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش دی چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټری معتصم بالله شاه د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه استادان د سحر او ماښام د شفټونو لپاره دي، خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبائی ډایریکټر خیر الله هواری د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې نوې برتیانې ښه ګام دی، خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د هواری لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویلي دي، خو داسې نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دي.
مونږ همیشه ګورنمنت ته دا وایو چې تاسو بجای د احتجاج تاسو مونږ سره مذاکرات په میز راشئ. 10000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوق جنگ کوي، نو د دې پیسې هم خرچ کیږي، د دې وخت هم ضایع کیږي. نو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته مذاکرات په میز راشئ، کمیټې تشکیل کړئ، که زمونږ د عدالتي کیسونو کې جان وي نو مونږ له خپل حق د مذاکرات په میز راکړئ، مونږ به عدالت نه وډرال شو. وای چې فائنینشل کرائسس دی، نو مونږ وای چې تاسو مالی پوزیشن ټایټ تا، خو به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله حواری په خبره دا وخت صوبې استادان اډ هاک ریلیف د ګرانه سرسم په بنیادی تنخواه کې د زیاتوالي، د ترانسپورت، میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نه پوره کېدو له وجې وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلاشا مشال ریډیو تول چې د ریګولرایزیشن اکټ لاندې په زرګونو استادان دوی وار لمخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوې ده. نوموړي وویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلاشا په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجې ښوونکي وي او د هغوی برتیانې همیش د خالي سیټونو مطابق کېږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو برتیانې یوه جاري سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوی خون کی پکې برتی کیږي. نو موړي د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت صوبې تر 1400 زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاری ده. عائشہ بانو ویل چې په لومړی پړاو کې دا وخت 1300 مستقل استادان اخیستل شوی دي چې په راتلونکي کې به نورې برتیانې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقۍ لپاره د روان کال د اکتوبر 16مې د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابۍ وروسته ختم کړ. دغو استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلی و چې وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی و. د صوبایي اسمبلی غړي پښتون یار وویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه یې د NTS یا نېشنل ټیسټینګ سرویس ازموینې پاس کړي دي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې د تیرا درې لپاره یو ځانګړی پرمختیايي پروژه منزور کړې ده. د خیبر انتظامی مشر شاه فهد خان پرون مشال راډیو ته وویل دا پروژه په تیرا کې تر سروې وروسته جوړه کړې چې ورباندې 6 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د ویل د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې په اصولو کې پروژه منزور کړې او چې د صوبې مالی حالت سم شي نو بیا به یې چارې پیل شي. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت د خپل پلانونه عملي کړي. د فرهاد شینواری رپورت.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا پلانونو جوړونې او پراختیا ادارې PND تیرا درې لپاره یوه ځانګړې پرمختیايي منصوبه منظوره کړې چې په دې به لږ تر لږه 6 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د دې ځانګړې پرمختیايي منصوبې لاندې به هلته لایو سټاک، اریګیشن یا بخور او زراعت او نور مختلفو شعبو کې د خلکو مرسته کولی شي. د خیبر ډیپټی کمشنر شاه فهد خان د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرا دره کې یو سروې کړی و او د خلکو د ضرورتونو په بنیادی ورته دا ځانګړې منصوبه تیار کړې او چې فنډونه ورته راشي نو کار به پرې شروع شي.
سروې هم کړی و سو پکې د اوبو سکیم زو سره وډونه و اګریکلچر ریکلیمیشن پکې وکړنه وغیرہ نو هغه ماستر ډاکومنٹ ما جوړ کړی دی اور هغه بز ما مطلب PND ډیپارټمنټ ته شاهاب صاحب تما یو پیرا پرزنٹ کړی مو کنه نو خو غوین پرنسپل خو ماتیو چې بای ان شاء الله دا اپروڈ دی نو هغه چې لګ معمولی دا فائنانشل دغه ټیک شي نو هغه به ان شاء الله د PDWP په فورم به پرزنٹ کیږي ان شاء الله اپروڈ هم شي به په دې معنی ټینډر وغیرہ او چې کار ان شاء الله شروع کیږي. به
د تیرا درې وګړی زاهد خان پردی وایي په کار د حکومت بیا داسې اعلانونه عملی کړي او هلته متاثره شو خلکو ته سهولتونه ورکړي.
حکومتونه خو ټول لکه اعلانونه کوي کنه خو عمل پې نشي. فصلونه یې ډېر زیات نقصان شوی، کورونه ویران شوي، دا غریبان په خیمو کې وسم نوستي، سرکونه چې کم دي کنه دومره خراب شوي دي کنه، بیمار زنانه اپرېشن ولا دومره تکلیفونه دي کنه چې هغه تلی نشي چې نور ایمرجنسي تر جوړ نشي. خیمه لګې دي نو پاکي مشمونه یخنه مسالم دو برانونم دي، سکولونه فول ویرون شوی دي، ټویلونه ډیر دي، خو څه په ډیپټیم نه کوي، څه خراب شوی جوړوي نه او بجلی خو بالکل نشته. ار سړی خپل د جوب سولر سیستم لګولای او چې چوس کی زون لیول کې چې چنګي په مانګو کې په سرونو باندې زنونه وبروړي تکلیفونه ډیر زیات دي.
د خیبر ضلع په تیرا دره اباړه کې په تیره بدمنی او پوځي عملیاتو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي او ځایي ولس وایي چې هلته د دوی بنیادی اډانه له منځه وړل شوې. په 2018 کې هلته پوځي عملیات سرته رسیدلي او حکومت ادعا کوي چې هلته امن بحال کړی، کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د استرال عالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. مهم خبرونه: د سند صوبې په سیون کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د جامشورو ضلعي انتظامی مشر فریدالدین مصطفی بیگا ناوخته مشال راډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتنشاه سیمې څخه سیون شریف ته پر لار وو چې د پنځشنبه پر ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پریوت. د زیاتوي چې سړک په پشکال کې د سیلابي اوبو ایستلو لپاره کیندل شوی وو او د بیا ودانۍ چارې روانې وي، خو پکې کنده لا هم نه وډکه شوې. د سند صوبې د ترانسپورټي او اطلاعاتي چارو وزیر والا وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د ټرافیکي پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپلوان وو. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاڅون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 18 ماخوستن مهال پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن د جمعې تر لمانځه وروسته د ښار له شین باغ څلور لارې پیلېږي. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر پر 16 د لکی مروت په شهابخیلو کې په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیسان ووژل شول. د هغې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونه نویو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې مشر پښتونیار خان پرون مشال راډیو ته ویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو داخلېدو ته په کتو کړې ده. دی وایي اوس مهال شاوخوا 500,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو د استادانو شمیر کم دی، نو ځکه به د لومړنیو او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 1,500 نوي ښوونکي ګماري. امریکای ولسمشر جو بایدن د اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له دې څرګندونې سره اختلاف کړی دی چې د پولینډ پر خاوره لګیدلې توغندي د اوکراین نه ول. اوکراینی ولسمشر زلنسکی د نومبر پر 14 د هیواد پر ټلویزیون په وینا کې وویل چې په دې کې هیڅ شک نه لري چې هغه توغندی د اوکراین نه و. هغه وویل د خپل پوز د رپورټونو پر اساس فکر کوي چې په پولینډ کې پریوتې توغندی روسای وو. خو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د آسیا تر سفر وروسته خبریالانو ته وویل چې دا وینا ثبوت نه دی. بایدن دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې د ناټو مشر او پولینډ وویل چې د هغه هیواد پر خاوره د نومبر 15-14 ښایي د اوکراین د هوایی دفاع توغندي له وجې شوي وي. د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې چې پکې مو دا ځل د مروتو سیمې له یوه شاعر، لیکوال او ژباړن احمد جان مروت سره د هغه پر ژوند او هلو ځلو خبرې کړې دي. په خپرونه کې د نوموړي شاعري هم درخپرو. د مشال راډیوي مجلې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ په خبرونه کې د احمد جان مروت صاحب سره د هغوی پر ادبي ژوند او هلو ځلو باندې خبرې کوو. احمد جان مروت صاحب، لکه د تخلص نه چې تاسو احساس کیږي، د مروتو د سیمې نوموړی شاعر دی. په مروتو سیمه کې په شاعرۍ باندې به هم خبرې کوو. احمد جان مروت سره د هغوی په ژوند او کار باندې به هم خبرې کوو. مروت صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
خوشحاله اوسې، آباد اوسې، مهرباني، تشکر.
ډیر مننه احمد جان. مروت صاحب، د مروتو د کومې سیمې یاست؟ د ځان په باره کې، د خپل چم مالت په باره کې کوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
زه د لکی مروت د مشرقي سایډ لنګرخیل وانډه ورته وایي، دغه اوسېدونکي ما.
خاجي،
او نن سبا په لکی سیټي کې اوسېږم.
صحیح. او د خپل تعلیمي حالو زلو د دې معلومات هم کوریدونکو ته ورکړي.
تعلیمی خو ما پښتو کې مې کړې ده، او نن سبا د ریټایرمنټ ژوند تیرو ما په پاکستان پوسټ آفیس نه ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پوسٹ باندې ریټایر یم.
خاجی او احمد جان مروت صاحب د ادبی نړۍ سره لسمره وخت نه تاسو تړلې یاسته؟
ادبی نړۍ سره تقریبا دا 82 نه 1982 کا سیدا سیدا ټیم نه
یعنی 1982 کې. صحیح. نو مروت صاحب ستاسو په سیمه کې خو ډیر نوموړي شاعران تیر شوي دي، نو رحمت الله درد صاحب نوم کا سړی اخلي، عمر دراز، مروت صاحب او داسې به نورم وي، تاسو چې کوم وخت کې شاعري پیلوله نو د کومو ادیبانو سره کومو شاعرانو سره مناسته پاسته کړې وه؟
دا کم چې تا یاد کړل دا ټول زما در سے زما مشر خدای دی وبخي.
امين.
مجذوب دی وو علامه ربانی تایی وو قاسم محمود صاحب وو دا هغه وخت زمونږ ملګری وو د مشرانو کې، او کم زمونږ امزول شاعرانو افگار بخاری سے زما کلاس ویلو،
خاجی
نادر خان علی له اودا سے ملګری دی.
صحیح. ستاسو په سیمه کې مجذوب صاحب د یوې ځانګړې لارې لاروی دی، په نظم کې هغه یو لوی نوم پیدا کړی. در صاحب بیا د غزل لاره غوره کړې وه، تاسو ځان د پاره کومه لاره خوښه کړې وه احمد جانه؟
زه نظم هم لیکم او غزل هم لیکم، دواړه.
صحیح. او
آزاد نظم، آزاد نظم کې زمونږ د
یعنی آزاد نظم مو ډیر خوښیږي، دا ویل غواړی؟ صحیح. زمونږ مرکه خبرونه وی مروت صاحب، خو ستاسو نه به یو څه واورو د خبرونې په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو ته څه اوروئ؟
یو وړو کړل آزاد نظم دی مازدیګر.
صحیح ده، وابه ورو مروت صاحب خوند به وکي.
تور شپه سپین سبا شو سرا گرما شو مرد حسن پوش شو زر زوال مندرا گئے افق دکھ شفا شفق کے مازدیگر دے دنمر صاف لگی دو دا بیل بیل رنگ تا ستاد حسن پذیر گورم دا فطرت پا آئی نکے.
واہ پیر خواہ مروت صاحب، آزاد نظم خو خوند کوي، خو په دې آزاد نظم کې مې یو څه خو دغه ساتل کېږي، هغه ریدم که نه؟ تاسو په دې نظم نه ماته داسې اندازه لګي چې قسم آزاد نظم دی، خو یو څه موسیقي پکې شته دی، داسې موجونه پکې شته دی.
نو آزاد نظم کې خو دا خبره ضروري ده چې هر عام اسلام خپل وزن لري.
خاجي
او بیا دغه کا ویز چې زیر ازین داسې دغه پکې تلل خولی خکاری.
صحیح. احمد جان مروت صاحب، دا راته ووایه چې ستاسو په سیمه کې نن سبا کومې ادبي جرګې فعالې دي، او چې تاسو ورسره راشه درشه کوئ، زی ورته کېنې پاسې ورکې، او د نورو ادیبانو سره بنډارونه کوئ پکې؟
مکمله زه د کومې جرګې غړی نه یم پاتې شوی، خو د مروت ادبی جرګې لکی مروت او رڼا ادبی جرګه لکی مروت سره مې وخت په وخت دغه کېږي، ناسته او لاړه کېږي چې کله کلي ته لاړ شم. نو
صحیح. او مروت
کله په نوکرۍ په سلسله کې په پېښور کې وم، نو مرکې ته به د کلندر محمد صاحب والے چې کوم جرگا آغی تا بطلما اکثر حنیف خلیل صاحب سارا.
صحیح. دا تا صدا آغا وقت خبر کوئی چی قلندر صاحب جونده ہو؟
جونده ہو.
صحیح. آغا ورازو کی خوزب هم راتلم ما نپیگم چی مخامخ شوی ہو کنه احمد جانا؟
پتا نستنو کی دیشی چی ملاقات شوی اس را تا یاد تم نی زمین در تا یاد
آو کنه وقتو ندی تیری گی
گل محمد صاحب و بیتاب.
جی جی. بالکل شہاب بنوسے سے برات داسی نور ملگری بہم حنیف خلیل بہو امدا رنگا ڈاکٹر صاحب اظہار اللہ اظہار بہو محب اللہ شوق بہو مشتاق مجرو یوسفزے بہو زلان یوسفزے بہو زبیر حسرت بہو کا نا؟
جی جی دا خلق مو
د قلندر سے سر ناستے پاستے نمو ست ترلا سکڑی دی احمد جان مروت
دا حق ناستے پاستے نما کریٹیسیزم کیڑی ردا پو اخلاص شو او بیا یو وقت دا سراغ دا غد وفات نپاسو چی دا حنیف خلیل و ڈاکٹر چراغ حسین شاہ صاحب او یو ڈاکٹر میجر الطاف پڑی خان کی منگ او پیو کرے معاملہ کی نوال تکی با منگ مجلسون کی دل او بیا ما فوق درد و مجذوب باندے یو کتاب لکلو درد و مجذوب
خاجی
دا غوی پا شاعرہ باندے دا غی خارجی و داخلی کریٹیسیزم ہو جی
صحیح احمد جان مروت سے پتا سے دا مروت و دا شاعرہ کی زنی زانگڑی سی زنم شتا مثلا پا جنوبی پختونخوا شاعرہ کی لکا کاکڑی غاڑی دی دا یوسف زو پا سیما کی مثلا ٹپی دی ستاسو غاڑی تا ستاسو پا شاعرہ کی لوکل سل رہی چی دا نور و سیمو خلقی نلری دا مروت و سیمی خلق چی لری
دا دیر خولی پختنو کرلا
جی میرے بارے
پا دی معاملہ تاسو تا دا ریفر کم چی مروت و کسرونا دا یو زنگڑی صنف تے دا مروت و کسرونا دا مروت و دا شاعرائی
خاجی
دا پخوا زمان دا پختو زمانی نا اگر روان دی او اوس دیر کم دی خواگا دا اگو چکم مروت و دا گا دی پا غیبانی مجذوب صاحب یو کتاب حاشیه لکلے وی مروت و کسرونا کتاب و دی پشتو اکڈمی پشاور نا چاپ تے
اور پلنڈ تو گوئی چھ مثال دا نظم وی لنڈ نظم وی ٹپا گوندی وی ککڑی گوندی وی کسر ست وی چھ دا اور دن کی چھ اول زلی نو موری چھ دوی لک پوش کر با
کسر چھ کم دی دا تخلص پا نوم کی رازی و غم کسر اغیت وی چھ خپل نام وی رخب کے استعمال کی دا بادی کے با اکثر دا جنگون و واقعات با پکی بیانی دل لکا چاربی تکشی یا دا سی نمبل دا دا سی نمونا نظمی اوگد نظمی اوگد نظمی یو بدا دا تا یاد کم کنا چی بیگو خیل و ایسک خیل دو قومون دی کنا
جی بالکل
نو دا اغوان یو خیلی که ایسک خیلو سی دل او دا بیگو خیلو غواقی دا گوالی تنگوالی بی وحلی بی رتلی بی مریکوالی بی نو بیگو خیلو اگو بندی عملی کولو کوششو کو خو دا خکار پو بحانه بندی او بیا لارد بلد بیا جگر اوشمانو پاگی بندی یا میراوس شاعر غالباً آغای و کسر لیکلو یوسو آغای دی چه بیگو خیلو بنش غرما کا بریجر و پچانه او بریدل غرما کا بریجر و پچانه او بریدل بیگو خیلو بنش کار کرا پچانه او بریدل آر کمیر شیر جان دا شپلردوش ای دکانو دد عجزی پلوان دیر و شورول بریوی پین ضرور یو خما گن پسل چی جن سر لگیاسو بڑی دال لمیدان دا سی یو نور اسمان تا یاد نگی دا سی نور دیر دا بدی دا نازیانو دا مروت جگر شوی دی دا حقی واقعات بکی بیان شوی دی نور دیر دا سی
احمد جان
ریٹائرڈ پرنسپل اردو کے
صحیح احمد جان مروت صاحب دا کسرو نہ چی دا پولیسی شاعری کے راضی دا دانور شاعری چی مونگا کو دو دیزا شاعری دا مونگا
پولیسی شاعری کی راضی
ولسی شاعری کی راضی صحیح او دانور شاعران لکتا سو غوندی چې شاعری کوي چې چا باقاعده مشاعرو تزی راځي کتابونه لولي کتابونه چاپ شوی دغه شاعران هم کسرونه لیکي
نه دا نه لیکي نن سبا
صحیح
شیر کدا سی چالو کلی خدا سی یاد نه دی ماتا
صحیح نو تاسو نه کسر خو نه روزه کچ تاسو بل کلم نه وی خو تاسو خی یاداش مخه د زنی کسرونه درته یاد دی تاسو د غزلی زی شاعرین سره تورول شي ما اوس چرته فیسبوک کې تاسو یو غزل ولست د درد سے په زما کوم لیکل او کوم غره تورول خون بو کې ډیر خوندور شعر روسته ببل مورو اوس کده خبرونه په دې برخه کې د تبرک د پاره د درس اروادی خادوی دا غوی پزمکه یو لیک غزل تاسو لیکل کومه غره ته وروي جی تاسو یو لټه خیر دی جی
پیدا شو پیدا شو
ارشاد ته ارشاد
دا څه پزمکه باندې د درس وال شیر دی چې بچا بغیر انجمن سے انجمن نے لگی جو عمالی کے لئے نہیں حقیقت دادا در جرسے دے حقیو تن وی خو حقیو تن لے اے ملگر خویو تن نے لگی بچا بغیر انجمن سے انجمن نے لگی عمالی کے لئے کہ غم یہ پزڑو دلائی دلائی وی خو غم جن نے لگی غم یہ پزڑو دلائی دلائی خو ہم جن نے لگی لشا بغیر انجمن سے انجمن نے لگی شیر سے لمن صفا بو عمل کرو شداغدار نوی لمن صفا بو عمل کرو شداغدار نوی شرنگ الو دشی داغدار شی نو لمن نے لگی سسوا دعا اوخ کی ملغلری چلستر بلاڑے سشوا دعا اوخ کی ملغلری چلستر بلاڑے گریوان سے لند پا اوخ کو نکڑی چھوک مین نے لگی شپو موسم دا پسر لی کے شپو موسم دا پسر لی نکڑی زرغن گلونا شپو موسم دا پسر لی نکڑی زرغن گلونا داسی چمن ملگرو ہی چاہتا چمن نے لگی داسی لی فن دا فنکار دا بدن روح وی جوند پد پوری وی فن دا فنکار دا بدن روح وی جوند پد پوری وی چی جوندون ور نکڑی فنکار تا فن سفن نے لگی دا اخلاص جامع پتن دا چاپ سرو منگلو دا د اخلاص جامع پتن د چاپ سرو منگلو شہید دمین تحاجت صدا کفن نے لگی وانی وی ہم خائص وی ہم ادا احمدا ہم زوانی ہم خائص وی ہم ادا احمدا سنگ بور د چا مین پر تن بدن نے لگی
سنگ بور د چا مین پتن بدن لگی اور دن کو دا خیستہ غزل چتا سور دا 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 احمد جان مروت سے غزل دے او احمد جان مروت سے دا مروت د سمین موڑ شاعر دے پا معاصر ادب کی دا, دا نم خلق پی جانی او دوی نن مونږ سره په دا اونۍ په مشال لډیوی مجله کې میلمه دی احمد جان مروت صاحب ډیر ښکلی شاعری کوي غزل مو هم ښکلی دی آزاد نظم تاسو مخکې واوره و غم ډیر زیات ښکلی دی دا مو په کتابی بڼه لوستونکو ته د خپل شاعری رسولی کنه
او یو کتاب زما چاپ دی او قصاص کی ساز کی
ها جی
او بل کتاب چې کوم دی سری سری گریوان ہاگا نہ پاتے دے سمجبوریا نو پو جی باندھے سزما توجہ بیا بلخا تور دلا سن 2010 نا زبیا دے قرآن پاک تفسیر طرف تما توجہ اکڑا اور دا ڈاکٹر تریسا رحمت صاحب وال تفسیر دے بیان القرآن
جی جی
تو دنو مشتمل دی نو هغه ما تر اوسه پورې له خیره سره ټول مکمل ترجمه کو پښتو ته
ماشاءالله
په هغه کې ډاکټر صاحب دا علامه اقبال دا سعدی شیرازی دا غالب ډیر شعرونه پکې هغه استعمال کړی دي کنه
ها
نو هغه شعرونه په منظوم ډول باندې ترجمه کړی دی.
صحیح.
دا مې پکې یو انفرادیت پیدا کړی دی.
صحیح. احمد جان مروز صاحب ژباړه خو اسیم جی ما پوښتنه دا وه چې ترجمه خو اسیم یو ډیر ګران مسولیت وي ګران کار دی، بیا په شاعرۍ کې منظومه ترجمه بلا نوره ګرانه، نو څنګه وتوانېدی په دې باندې؟ ډیر کار به یې درنه غوښتی، ډیر محنت به هم کړی.
بس دا د توجه خبره وه کنه.
جی جی.
چې کله ما ترجمه داسې شی دی کنه په ترجمې فن په متعلق یوه خبره کوم.
جی جی.
هغه داسې چې کله یو مترجم د چا شاعر یا چا ادیب یو آرټیکل یا یو نظم یا سشی ترجمه کوي، نو په کار ده چې هغه مترجم په هغې کې خپل ځان تحلیل کړي، په هغه نظم، په هغه شعر، په هغه فن پاره کې ځان داسې ورګوب کړي کنه، داسې پکې تحلیل کړي چې هغه پکې ورک شي، د هغه ځان د هغه ورنه ورک شي. دغه نو پس بیا د هغه ترجمې چې کوم صحیح هغه راځي، هغه راځي گنی، نو بیا ترجمه بیا ترجمه نه لګي، بیا اسې تکلیف او تکلف باندې سیز راځي پکې. نو ما ته داسې خدای پاک به دغه راکړو چې شعر به پکې راتلو، نو داسې یو پنځو شپږو منټو کې به بس الله پاک په ما باندې رحم وکړو او هغه سیز به وشو.
صحیح. احمد جان مروت صاحب، دا خو تاسو ډیر ثوابي کار کړی دی، دین علاوه نور ادبی ژباړې هم تاسو کړی دی چې د نورو ژبو نه نثر یا نظم تاسو پښتو ته راړولی، یا د پښتو نه مو یو څه نورو ژبو ته اړولی وي، ادبی کارونه مو پکې کړی دي؟
نور فلحال نه دي کړی. یو د در صاحب والا یو غزل ما انګلیش ته ترانسلیټ کړی و، او بیا زما پروگرام چې دا بز ډیر شاعری دا انگلیش تاړو ما، خو دا ملازمت مسلې وی او دا کلام پاک دغه کار نه ډیر روزګار نوم کنه.
جی جی. اللہ پاک دی توفیق در کی احمد جان مروت صاحب، چیتا سے ثوابی کارونا کھوئے عمدارنگا ادبی حالی زالی موام چانا پٹھے نے دی، او دارا تو ہے چی پنسر کی سکار کڑے دے دین علاوہ
پنسر کتاب نکلے دے دکھرٹی سیزن.
جی جی.
پا دو ازام چی کے چاپ دے درد و مجذوب.
جی جی.
د درد او د مجبور په شاعرۍ باندې.
ښه جی. ښه.
لدین علاوه زما بل یو نثر کتاب چاپ ته تیار دی، په هغې کې کئ مروت، منتظر بیٹھنای، ربانی طایب، د مروتو کسرونه، د مجذوب ورکړې، دا د ریډیو دپاره یو څو دغه ما لیکلي به کنه.
جی. تاسو په خپلو خبرو کې احمد جان مروز صاحب د منتظر بیټنی صاحب یادونه وکړه، دغه اروا د خادوي در ته وایي چې د بیټنیو او د مروتو د شاعرۍ انداز او د دوی اسلوب او د اظهار ژبه یوه ده که فرق لري؟
دا تقریبا یوه ده. څه معمولي معمولي یو دوه سوټو کې داسې راځي چې هغه لکه بیټنی د کوټې طرف ته هغه کوي، لکه وو لفظ استعمالی کنه، او نور چې کوم دي نور د مروتو د بیټنو لهجه، او دغه تقریبا یو برابر ده.
صحیح. صحیح. او د دې نورو سیمو د ژبو سره لکه د یوسفزو کومې علاقې چې دي، سوات، مردان، پېښور، د دې کومه شاعري چې ده، او ستاسو د سیمې د مروتو د بیټنو شاعري چې ده، د بنو د سیمې شاعري چې ده، د دې ترمنځ څومره توپیر موجود دی که نه په یو بل باندې دوی پوهېږي؟
خبره داسې ده چې زمونږ مروت او بنوسی دا د یوسفزیو په ژبه باندې، د یوسفزیو په شاعرۍ باندې په دې باندې پوهېږي، او څه داسې تکلیف ورته نه پېښېږي. خو دا یوسفزی چې کوم دي، دا سوات، د پېښور، د مردان، دا خلک مونږ نه دا ګیله کوي چې تاسو خپله لہجہ استعمالوے استاد لہجے بانی مونگ نہ پوئی گو نزو ایم چھ داد دوی غلط فہمی دا جب یادا لہجے بدلی دی کنن ز یوسف زے لہجے بانی پوئی گما یاد کوٹ پ لہجے بانی پوئی گما نو کوٹ والو یوسف جی تم پکار دی چھ مرات لہجے بانی زان پوئی کی
صحیح بالکل امداسی بکی احمد جان مروت سے پدی روستیو کی دغه مشکل به یوسه کم شوی چې په خو خلکو به گیله کوله چې یره ز د پیخور خلکو به چې د کوټی د خلکو جبه لګه ګرانه ده یا ستاسو د سیمی خلکو یادونه به کوله اوس خو د ټولنیز رسنۍ راغلی میډیا دومره مخې ته راغله نړیوال رسنۍ دی د پښتو خبرونې کوي نو اوس خو هغه مشکل به حل شوی اوس د پښتو جبه چې د خلکو لهجیم زده کړلې خلق پوئی گی دیو بل پشب بانی آغا پخوانی مشکل با اس حل شوی وی کنا
آو سم اس لگ لگ فرق راغل ہے دی
صحیح او تاسو خبری خو دیر خوگی دی تاسو نا یو بل شیر آوری دیشو دخ پروانی پا دی برخا کس را تاو روی مروت سب
بل یو تازه نظم دی
ارشاد
عنوان دی گل دجوان استعاره دا
گل
دجوان استعاره دا چھ گل سدی زما جانا راتوایا کپوہی گی سد گل دہال پجبا گل د حسن علامت تے گل دمین حقیقت تے تلک سوچ اور باندھے اکڑا کخ پلکل دستامل دے پسمن کی یاد نہر پگاڑ گاڑا یا پدش تچیر تلرے یا دشن فصل پشنوشنو میدانونو یا دغرب سکپور تچیر تلانا چی حامل دغوٹیشی تسہر نسیم پلمسا غوٹیسن کا پخنداشی پان پان یا نازکا پستا نرما لکشن لد جانان شی ازغن ازغن ماحول کو خندا خندا زان شین کلی سو قسمت شی د لیلا د تور زلف ہو سو زینت شی د چا زنی پٹ کی کے خوش قسمت وی زنی زنی چھ سواد شی د مین پلاس محبوب تا سوالان پخپل مسکن وی نپ دن نپ باران وی نپسرو غرمو پرشی نسمان دا دحال پرجبوائی زد حسن آئی نیم زد جون استعارایم چی خزان را بیراشی پان پان و دوریجم لکتخم لاند توشم بیا اسمان چی مهربانا توری وریج زلف زلف زنسپین خرون و خرون چی راتو باران باران شی
دیر خمروت
شم بیا رسور زون پستا چی برداشت کرم ہر سختا رازرغون شم لکتیغ دچا خاغلی پسینه دزمک جانا مزم از دجون پلا ریون کرم پخندا پخشالی باندزان شین کرم چی واسیر شم بیا لأصل سرگر شم دا مقصد زما د ژوند دی پاڼه پاڼه شم په خاورو کې لت پت شم خو له اصل سره وصل مې ارمان وي ځکه خاورو کې هم ژوند کړم ژوندایم زه ژوندایم ژوندایم ورکېدل او مړه کېدل مې یو پړاو دی د منزل په لویه لاره د منزل په لویه لاره
ډیر خو مروت صاحب ډیر ښکلی نظم دی یو ډیر ښایسته پیغام لري چې له هر مرګ نه پس بیا یو ژوند شته دی د هرې شپې نه پس یو سپین سبا چې دا د سړی هرکلی کوي نو یو امید دی پکې یو مینه ده پکې او د سبا ورځې یو ښایسته انځور پکې پروت دی ډیره مننه ډیر خوند وکړ ډیر خوندور نظم
الله دې خوشحاله ډیره ډیره مننه
مننه درنو اوریدونکو د احمد جان مروت صاحب خبرې تاسو واوریدلې شاعري هم تاسو باندې پیرزو کړله دی مهربانو تاسو نه مننه چې د خبرونې ته غوږ وی تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړې په لوی الله مسپارم ښه وخت لرئ